द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا دیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د ګلرس کال 2013 د ستمبر د میاشتې 23 نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر 6 بجې کابل کې دی د سحر 5 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ستمبر 23 نیټه ده او د شپې 9 بجې دی د وایس اف امریکا دیوا په دې امساتا سارا نے خبری خبرونه کې درته زما حوش چلیل ستړي مشوایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو تا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان به د بل کوم هیواد لخوا څه قسمه زیاتې و نه زغمي خو زیاته کړې ده د خپلو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي افغان طالبانو خبرداری ورکړې د امریکا لخوا د طالبانو د استادو سره د لیدو کتو غلط او دروغ خبرونه پر راتلونکو کې د سولې ممکنه خبرې اترې اغیزمنې کولی شي د نهي په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وړاندې به د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ نن د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره ویني او ورسره به د امریکا او جاپان په اړیکو خبرې اترې کوي سرټکی تاسو واردل او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان او هندوستان د پوزونو ترمنځ د توندو بیانونو ورسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه په لاهور کې یو غونډې ته ویلي پاکستان به د بل کوم هیواد لخوا څه قسمه د تشدد ډک ګام ونه زغمي نوموړي ویلي د پاکستان د سویل کوششونو ته دی د کمزورۍ په نظر ونه کتل شي نوموړي دغه خبرې ورسته د هغې کړي چې د هندوستان د پوز مشر دوه ورځې وړاندې خبرداری ورکړې وو چې د هند ولقی لاندې کشمیر کې به په سرحدي پولیسو شبي بریدونو په سر به پاکستان ته جواب ورکوي وزیر اعظم عمران خان په خپله وینا کې زیاته کړې پاکستان د خپلو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي چې د ټولو هیوادونو اقتصاد ګټه ومومي د هند او پاکستان ترمنځ د تازه تاوتریخوالي په داسې وخت رامنځته شوې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون او وینا لپاره امریکا ته را رسیدلی د شاه محمود قریشي د امریکا د سفر وړاندې دا خبره شوې وه چې هغه به د ملګرو ملتونو د غونډې په مهال د هند د بهرنیو چارو وزیرې سشما سوراج سره ویني خو دوه ورځې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې سوراج به د قریشي سره نه ویني او تورې لګولی وو چې د پاکستان سره خبرې هیڅ معنی نه لري ځکه چې د پاکستان نه وسلوال هندي کشمیر ته ځي او هلته وسلوال فعالیتونه کوي افغان طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګنی د هغوی ځینو استادو په بګرام کې له ځینو امریکایي چارواکو سره لیده کاته کړي د طالبانو په یو اعلامیه کې راغلي د دغې ډلې هیڅ یو پلاوی په بګرام کې له امریکایي استادو سره نه دی لیدلی طالبانو ټینګار کړی دی چې دوی په قطر کې خپل سیاسي دفتر لري او خبرې به یوازې د همدغه دفتر استازي کوي د طالبانو په دغه اعلامیه کې هغه رپورټونه هم رد شوي دي چې وایي تر دې مخکې هم د طالبانو ځینو استادو په اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی وو خو څو ورځې وړاندې ځینې مطبوعاتو داسې خبرونه خپاره کړي وو چې ګنی د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي سلاکار زلمی خلیلزاد اماراتو ته تللی چې هلته له ځینو طالب استادو سره وویني د نهي په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې وړاندې به د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د نړۍ یو شمېر هیوادونو د مشرانو سره لیده کاته کوي نن د اتوار په ورځ به صدر ټرمپ د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره د ماسخوتن په ډوډۍ ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو به خبرې کوي صدر ټرمپ په راروان اونۍ کې د برتانیې کولمبیا مصر فرانس او اسرائیل د مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي په ایشیا کپ کرکټ سیالیو کې تیره شپه هندوستان پاکستان ته او بنګلادیش افغانستان ته ماتې ورکړې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه کې پاکستان د ټاس ګټلو وروسته لومړی بیټنګ وکړو او د وو لوبغاړو په سوځېدلو یې 238 رنز جوړ کړل په جواب کې هندوستان د یو لوبغاړي په سوځېدلو دغه هدف په 30 اورونو کې پوره کړو د ایشیا کپ په دویمه لوبه کې د افغانستان کرکټ ټیم د بنګلاديش نه په 3 منډو لوبه وبیلله د لوبې فیصله په آخري اوور کې وشوه او افغانستان ته د ګټې لپاره په شپږو بالونو 9 رنزونه پکار وو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنی خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی پاکستان به د بل کوم هیواد لخوا څه قسمه زیاتې ونه سخمي، خو زیاته کړې ده د خپلو ګاونډي هیوادونو سره به ښه اړیکې غواړي. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د پاکستان او هندوستان د پوځونو لخوا یو بل ته د توندو بیانونو وروسته تیره شپه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې د سرکاري نوکرانو یو غونډې ته ویلي پاکستان به د کم یو هیواد لخوا د غصې یا قهر ګام ونه زغمي، او زیاته کړې ده چې د هیواد د سولې غږ دې څوک کمزوري ونه ګڼي. وزیر اعظم عمران خان دغه خبره یو ورځ وروسته دا غي کړې چې د هندوستان د پوځ مشر جنرال بیپین راوت د خالی په ورځ خبرداري ورکړې چې پاکستان له به د هند د ولقې لاندې کشمیر کې د سرحدي پولیسو د وژنې په سر ځواب ورکوي. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړې پاکستان د خپل ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي چې د دواړو هیوادونو اقتصاد وسره ښه شي. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي ډک بیانونو ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته رسیدلې. هغه به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون او وینا کوي، خو د هند د بهرنیو چارو وزیر سره به نه ویني. د شاه محمود قریشی د امریکا د سفر وړاندې دا خبره شوې وه چې ښاغلی قریشی به د ملګرو ملتونو د غونډې په مهال د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره ملاقات کوي. خو دو ورځې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې سوراج به د قریشي سره نه ویني، او تور یې لګولی چې د پاکستان سره خبرې هیڅ معنا نه لري ځکه چې د پاکستان نه وسلوال هندي کشمیر ته ځي او هلته وسلوال فعالیتونه کوي. امریکې د پاکستان او هند د یو بل سره د خبرو کولو د عمل هرکلی کړی و. څو ورځې وړاندې د هند د دفاع وزیر نرمیلا سیتارامن ویلي څو پورې چې د پولې د پورې غاړې پاکستان نه د ترهګرو ورلېږل نه وي ودرول شوي، په نږدې راتلونکو کې د پاکستان سره د دوه اړخیزه خبرو هیڅ امکان نشته. د هند لخوا د انکار وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د توندو بیانونو لړۍ پیل شوې ده. د امریکا د سفر په مهال به ښاغلی قریشی په داسې حال کې د امریکایي چارواکو سره لیده کاته کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د روانې میاشتې په سر کې د پاکستان سفر هم کړی و.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadnews.com.
خو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه نه خپنی غدوام لري. سو شیبو کې به بی بی شیرین پروګرام پیل شي. نن به د پروګرام قربانی وي د موږ همکاران اشفاق مومند او بارکوال میا خیل. ورزو یو بل رپورټ راخته. افغان طالبانو خبرداری ورکړې د امریکا لخوا د طالبانو د استازو سره د لیدو کتو غلط او درو خبرونه پر راتلونکي کې د سولې ممکنه خبرې اترې اغیزمنه کوي شي. پدیر باندې تفصیلی رپورٹ کلسم کا کرنا ہو.
طالبانو په بګرام او دوبۍ کې د امریکایي چارواکو سره د خبرو راپورونه رد کړي، او امریکا ته خبرداري ورکړي چې د جالي او فراډ تخریب کار ډلو سره د لیدو څخه ډډه وکړي، ګنی دا به د اصل امن مذاکراتو پروسې ته زیان رسولی سي. د طالبانو لخوا امریکا ته خبرداري دا هغه مطبوعاتي راپورونه وروسته ورکړل سوې ده چې پکې ویل سوي وو امریکا په افغانستان کې موجود د امریکا تر ټولو لوی فوزي اډا بګرام او په دوبۍ کې د طالبانو د ځینې مشرانو سره لیدلې دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اتوار یک شنبه په ورځ مطبوعاتو ته بیان کې دغه ملاقاتونه رد کړي، او ویلي دي نه خو طالبان بګرام دوره کړې ده او نه په دوبۍ کې د چا سره خبرې کړې دي. ذبیح الله مجاهد په دا بیان کې دا هم ویلي چې طالبان د سفارتکارۍ لپاره سیاسي دفتر په قطر کې لري، او امریکا یا بل کوم هم هیواد کولی سي چې دغه دفتر د لاري له دوی سره رابطه وکړي. د طالبانو ویاند په دې بیان کې دا هم ویلي چې ممکنه ده د پیسو او د نورو ګټو په لالچ کې ځینې خلکو او ډلو امریکایان د دوکه کولو هڅې کړې وي. وایي چې امریکا سو سو ځله همدغه ډول دوکه سوې ده. په وروستیو کلونو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ آخري لیدنه د جولای په میاشت کې ترسره سوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز د قطر په دفتر کې د طالبانو سره خبرې کړې وې. دا یاد لیدنه د جګړې حل را باسلو لپاره د طالبانو لخوا د افغانستان د حکومت پر ځای د امریکا سره نیغ په نیغه د مذاکراتو په غوښتنه ترسره سوې وه. طالبانو په قطر کې د الیس ویلز سره دغه کتنه مثبته بللې وه، خو بیا د دغې لیدنې وروسته امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې مخ په وړاندې بوتلو زمینه نسوه برابره. او طالبانو د امریکا ملاتړې افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه زیات کړل او په افغانستان کې نورې سیمې قبضه کړې. د اتوارې یکشنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک سینټ ته د وینا په مهال ویلي چې هره ورځ نږدې 30 افغان ځواکونه او پولیس وژل کیږي. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي سینټ ته د وینا په وخت ویلي په تیره میاشت کې 1514 ځواکونه وژل سوي او نږدې 200 ژوبل سوي دي. د افغانستان د بیا رغونې ادارې سیګار تر مخه د کال 2018 د اپریل د میاشتې څخه د کال 2018 د جولای میاشت پورې 14,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. طالبانو په داسې وخت کې د امریکا چارواکو سره د لیدنې راپورونه رد کړي دي چې افغان حکومت او امریکایي چارواکي اوس د طالبانو سره د سولې د خبرو ډېرې هلې ځلې کوي. طالبان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا سره نیغ په نیغه خبرې کوي، خو امریکا وایي چې دوی په دغه برخه کې یوازې منځګړیتوب او اسانتیاوې برابروي سي او خبرې باید د افغانستان په مشرۍ او د افغانانو سره وسي. امریکا په وروستیو کې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي نماینده وټاکی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لار هواره کړي.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diwa pa internet hom katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadiwanews.com.
اوسف امریکا دیوان انساتا سارنه خبری خبرونه ده. د نهی پورس د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وړاندې بعد امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره ویني او ورسره به د امریکا او جاپان په اړیکو خبرې ترې کوي. په دې اړه باندې د زموږ همکار اشفاق مومند ریپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د شمالي کوریا په ستونزو خبرونه او بحثونه تاوده دي، خو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د معمول خلاف خاموشه دی. صدر ټرمپ د خپل صدراتي څوکۍ سره تړلو یو شمیر د ځنخکار مسلو باندې د ټویټ پیغامونو څخه هم په ډډه شوی دی. د صدر ټرمپ لخوا د ټویټ پیغام د تیرې جمعې ورځې راهسې مخې ته نه دی راغلی. خپل اخیری ټویټ کې نوموړي د امریکا په صدراتي ټاکنو کې د روس په مداخلت د ځنې رازونو ښکاره کېدو باندې پیغام خپور کړی وو او په مخالفه ګوند ډیموکرات باندې یې د سپریم کورټ جج په ټاکنو کې د خندانو پیدا کولو تورونه لګولي وو. د ملګرو ملتونو په 3 او 4 عمومي غونډه کې شرکت کوونکي د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره به څو شیبو کې د مخامې ډوډۍ تکینی. صدر ټرمپ به د جاپانی وزیر اعظم سره کاروباري ستونزو په اړه امکان د خبرې وکړي او په کوریایي جزیره کې روان حالات به هم د خبرو برخه وي. چرته چې د جنوبي کوریا صدر مون جے اون نږدېو کې شمالي کوریا ته سفر کړی او ورسره یې یو شمیر لوازنامې هم لاسلیک کړي دي. صدر ټرمپ د اونۍ د برتانیې، کولمبیا، مصر، فرانس او اسرائیل د مشرانو سره هم ناسته کوي. نن به صدر ټرمپ د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په اړه کېدونکې یوه غونډه کې ګډون کوي. د نهې په ورځ به امریکایي صدر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي او د شروع په ورځ به د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غړو ملکونو د مشرانو د غونډې مشري کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د ایران په اړه نیوکو باندې پام وو، خو دغلته د امریکا استازي نیکه هیلې وایي چې بحث به پراخ وي او پکې نورې موضوعګانې به هم شامل وي. دی زیاته کړه چې موږ یو شمېر ستونزو ته ځوابونه کوو او د امریکا حکومت غواړي چې دغه د نور هم پراخ شي او صدر ترامپ هم دغه محدود ساتل نه غواړي. خو ایران به ضرور د دغه غونډې په وخت د بحث موضوع وي. صدر ترامپ تیره اونۍ په تکرار سره ویلي وو چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په غونډه کې به د ایران په اړه خبرې کوي. د واشنگتن او تهران ترمنځ د لوی تناو په وجه بلاخر صدر ترامپ د ایران په جوهري پروګرام د لوزنامې نه د وتلو فیصله کړې وه او د ایران په امنیتي عسکرو پریډ باندې د خونړۍ حمله وروسته دغه تناو نور هم سیوا شوې ده. د ایران استر مشرانو د صدر روحانی په ګډون ژمنې کړې دي چې ضرور به دغه پیښه بدل اخلي او الزام یې په امریکا او د دوی په ملګرو عرب ملکونو باندې لګولې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د ایران په اخویز سیمه کې پوز باندې برید کې په امریکا د ایران تورونه رد کړي دي. دغه برید کې یو کم 10 کسان وژل شوي وو. دی اویل چې صدر روحانی غوښتل شي چې موږ په ټولو باندې تورونه ولګي، خو سمه خبره دا ده چې هغه ته په کار دی په خپل آینه کې ځان ته وګوري. نوموړي د سی این این سره په خبرو کې دا وینا کړې. د ایران صدر حسن روحانی به دی اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې برخه اخلي. د ایرانی حکومت مخالفینو ته خپل وینا کې د صدر ترامپ وکیل روډي جولیانی پیشبیني وکړه چې امریکا به ایران کې یو کامیاب انقلاب راولي. د زیاته کړه چې دا په یو څو ورځو، میاشتو او یا کلونو کې هم کېدای شي. د نیویارک پخوانی میئر او وکیل وړاندې زیاته کړه چې دا به خامخا کیږي، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي چې امریکا په ایران کې د کوم بدلون کوشش نه کوي، بلکې په هیڅ کوم ملک کې د حکومتي بدلون هڅه نه کوي. که څه هم صدر ترامپ په نیویارک کې د ایران او نور نړیوال چیلنجونو سره مخ کیږي، خو په یو سترګه به په واشنگتن کې د مسلو هوارولو اړخ ته هم ګوري. د سپریم کورټ لپاره د صدر ترامپ منتخب جج چیلنجمن شوی بریډ کیوانوف د رسمي ټاکنې لانجه لا هم په سینټ کې پرته ده. دی اونۍ به په سینټ کې د جوډیشری کمیټې ته د کالیفورنیا د نفسیاتو پروفیسر کریسټین بیلیسی فورډ وینا کوي، چا چې په کیوانوف تور پورې کړی چې د های سکول په موده کې یې دې باندې د سی تیری کوشش کړی وو. د نوموړي وکیل ویلی چې د رواني میاشتې په 20مه نیټه به میرمن فورډ د سینټ جوډیشری کمیټې ته وینا کوي. دی وایي اگر چې هغه ژوند ته خطر دی، خو د سینټ کمیټې ته د هغه نیخ په نیغه وینا انتهایی ضروری ده. د سینټ اکثریتي ګوند مشر میچ میکانل صدر ترامپ ته د راپورونو تر مخه په ټلیفون ویلي، هغه ټویټ چې صدر ترامپ ویلي د میرمن فورډ تورونه به د جج کیوانو په ټاکنه کوم اثر ونه غورځوي، دغه کوم مرسته به ونه کړي. په اني حال کې د خبرونو تر مخه صدر ترامپ دا هم غور کوي چې د عدالتي چارو وزارت مرستیال هم د خپل څوکۍ څخه لر کړي، چا چې تیر کال د صدر ترامپ په پټه ریکارډ شوو ویناګانو باندې د هغه د صدارتي څوکۍ نه د لرې کولو په اړه باندې د آئینی بدلون خبره کړي. مرستیال راډ روزنټن دغه خبرونه بیا بیا رد کړي دي چې ګنې ده داسې څه کړي. مرستیال وزیر راډ روزنټن د کال 2018 صدارتي ټاکنو کې د روس په مداخلت جوړه خصوصي د پلټنو ډلې مشري کوي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي دي څوک چې د صدر ترامپ سره مخلص نه وي نو د خپل څوکۍ څخه دی استعفا ورکړي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
گرانو اوریدونکو، وایس آف امریکا ڈیوا نن ساته سارنه خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غوره. سو شیبو کی با بی بی شیرین پروگرام پیل شي او دا تاسو د ډیوا په فیسبوک پانا وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنی غکتی شي. د نننی پروگرام قربان دي زم همکاران اشفاق مومند او بارکوال میاخیل. اوس قدرمنو اوریدونکو، وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې د زم همکار مختار خلیل.
د امریکې د مشهوري هفتیزي مجلې نیوز ویک په تازه غنه کې د افغانستان د جنگ او پدې کې د امریکې د کردار د انجام په حق له یو تفصيلي تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته چې د افغانستان دلدل نه د ځان وستو د صدر ترامپ خواهش د یو لوی تباہي باعث جوړې دی شي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د جنگ یو ډیر نامتو ماهر لس کال وړاندې پیشنګوئی کړې وه، که طالبان په جنگ کې همدا شان مخرونی روان وي نو دا به ډیر تباکن حالات پیدا کړي. نیوز ویک لیکي چې د صدر ترامپ د شروع نه د افغانستان جنگ خوښنو او نن هم په خپل زور موقف ټینګ دی. خو ډیر تنان شک کوي چې صدر ترامپ د افغانستان د جنگ په حق خپل زړې خبرې نه اوریدلې دي، ځکه چې د جنگ د مخالفت کولو باوجود د کال 2018 په اګست کې د 4000 فوج افغانستان ته د لیږلو منظوري ورکړه. دین علاوه دا وخت د امریکای 20000 کنټریکټران په افغانستان کې کار کوي چې 10000 پکې د امریکای استوګن دي. مضمون کې د افغانستان په جنگ د امریکای د اخراجاتو د تخمینی لګولو په موقع لیکل شوی دی چې د روان کال د اکتوبر په 8 تاریخ به د افغانستان کې د امریکای د شروع کړي جنگ 18 کاله پوره شي. دا وخت امریکا هر کال د افغانستان په جنگ 50 ارب ډالر خرچ کوي. د جولای تر اخره پورې افغان جنگ کې د مړو امریکنو فوجیانو شمیر 2320 ته رسیدلې دی. هر کله چې 2022 بد بد زخمیان پراته دي. په جنگ کې د وجلې شوو افغانانو او پاکستانیانو شمیره 3000 او د سختو زخمی شوو تعداد 1,30,000 دی. نیوز ویک لیکي چې 18 کاله وړاندې کله چې امریکانو خصوصي فوجونو او د سی آی ای ډلو طالبان د کابل نه اوزغلول، نو امریکې په کال 1991 کې د شوروي روس د حملې راسي افغانستان کې د تود جنگ د ختمولو او د امن راوستو امید کاو. خو کال پس ورته معلومه شوه چې د امریکې د امن امید پوره کېدل ګران دا. اولس کاله پس د پینټاګان او د خارجه چارو د محکمې لوړ رتبه چارواکي په دې تکل کې دي چې طالبانو سره په روغه کولو ځان له حیا ورکي. خو په افغان جنگ پوی هر امریکنی ماهر په دې پوی دی چې د جنگ په باب له صدر ټرمپ په یو خبره ټینګ نه دی. په دې وجه د ده باره کې دانشي ویلې کېدی چې سبا به دی څه فیصله کوي، ځکه چې تیر کال صدر ټرمپ افغانستان نه د ټولو امریکنو فوجونو د وستو په خپله خبره ټینګو، خو هم د تیر کال په اخر کې ناڅاپي د نورو فوجونو افغانستان ته د لیږلو اعلان وکړو. د امریکې د خارجه چارو د محکمې خیال دی چې امریکا او اتحادي فوجونه په ګټه کې روان دي. په افغان آبادو د طالبانو بریدونه نه یوازې ناکام شوي دي، بلکې په دې حملو کې د طالبان جنگیالو سخت جانی نقصان هم شوی دی. خو د خارجه چارو د محکمې نه بهر ناست ماهران وایي چې د طالبانو جنگیالو شمیر د 25,000 نه اوس 15,100 ته رسیدلی دی. خپله د امریکې د حکومت د کال 2018 رپورټ دی چې د افغان حکومت په 80% علاقو اختیار قائم دی. خو د افغان جنگ د یو زوړ امریکني تجزیه نگار او مبصر وینا ده چې د امریکانو جرنیلانو نه سیوا د بل هر یو تن دا پوخ یقین دی چې وخت د امریکې په حق کې نه دی، بلکې د جنگ هوا د طالبانو په حق کې چلیږي. د مخبره د ادارو هم وینا ده چې په جنگ کې غم لړلې ناکامي زموږ په نصیب ده. نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د افغانستان د جنگ په حق له د پینټاګان د پخوانی ستر سلاکار سیت جونز وینا ده چې پینټاګان کې ناس لوړ رتبه جرنیلان او چارواکي به یقینا چې کابل نه د خپلو کړو تړلو سخت مخالفت کوي، ځکه چې دوی په دې ښه پوه دي چې په کومه ورځم دوی د کابل نه کډه پورته کا په بله ورځ به طالبان کابل نیسي، او د دې به په افغان اولس او په افغان حکومت ډیر بد اخلاقی اثر غورځیږي، ځکه چې امریکانو فوجونو وتو سره سمدستی به افغان حکومت ړنګیږي او د طالبانو جنگیالي به فتامن په کابل ورننوځي.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 202 05 003 فونوکي او موږ سره ملګری شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه ده، او اوس وخت شوی سیمه ایز او نړیوال مطبوعات ته کتنه ده. سوره دا اوس یو اداري وړاندې کوو چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل تیر کال د خپل 2315 اویایم نمبر قرارداد په منظورولو د شمالي کوریا د ډاډا کولو یو کوشش کړی دی چې خپل ایټمی پروګرام ختم کړي. امریکای په دې قرارداد په سختۍ سره په عمل کولو پوخ نیت کړی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تقریر کې ویلي دی چې د سلامتی کونسل او په اجتماعي توګه د ملګرو ملتونو ټولو غړو ملکونو په شمالي کوریا د بندیزونو لګولو مرسته کړې ده، او موږ امید کوو چې دا ملکونه به په خپله خبره ټینګ ولاړ وي. د زیاته که بندیزونه عملی نه کړی شول نو د شمالي کوریا د غیر ایټیمیکولو امکانات به کم شي. شمالی کوریا په موجوده وخت کې د بهر ملکونو نه په غیر قانوني طریقه پېټرول او دینه جوړ سیزونه راغواړي. دا د هغه حد نه ډیر زیات دي کوم چې ملګرو ملتونو شمالی کوریا له مقرر کړی دی. شمالی کوریا ته دا غیر قانوني سامان د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د اړولو په ذریعه را دننه کولی شي. د امریکې د خزانه محکمې په 21 اگست د روس د جهاد رانه په دوو کمپنو بندیزونه ولګول کوم چې د شمالي کوریا دو سمندري جهازونو ته صفا تیل او د پېټرولیم سامان د خپلو سمندري جهازونو نه اړولو. دا بندیزونه د کال 2018 په 21 ستمبر د منظور کړی شوي انتظامی حکم 14,810 تر مخې لګولی شوي دي. په دې کې هغه کسان هدف کړی شوي دي چې د یو سمندري جهاز نه د شمالي کوریا بل یو سمندري جهاز ته صفا تیل ورکولو کې ککړ دي، ځکه چې دا عمل سلامتی کونسل منی کړی دی. دا دوه کمپنۍ پرایمری میری ټایم لاجسټیک کمپنی او ګوډ زون ایل ایل سی جهازرانا کمپنی دا. د دې دواړو کمپنو دفترونه د روس په ولاډیواستک سمندري بندر کې دي. د روس په کمشپګو سمندري جهازونو چې بندیزونه لګولې شوې دي په هغو کې یو پیټریاټ هم شامل دی چې د روان کال په سر کې د شمالي کوریا یو سمندري جهاز ته 1,500 ټنه او بل یو ته 2,000 ټنه تیل ورکړي دي. د تیلو دا خریداری د شمالی کوریا تایسونګ نومي بینک کړی ده چې د وړاندې نه په امریکي او ملګرو ملتونو بندیزونه لګولي دي. د امریکي د خزاني وزیر سټیون نوچن خپل یو بیان کې ویلي دي چې شمالی کوریا سره د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د تیلو اړولو یا د نور څه سامان اړولو لین دین د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قراردادونو تر مخې بند کړی شوی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی ویژړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.